السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بل خبرونې ته خراغلی ډیره برخه د ازادۍ په څپو کې پروګرام ته ځانګړې شوې. دا پروګرام پرون په ژوندۍ بڼه خپور شوی، نن تاسو تکرار اورئ، خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. ایران به راتلونکي اونۍ د افغانستان د وضعیت په اړه سیمه ییزه ناسته جوړه کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت نن وویل چې په دې ناسته کې به د افغانستان د ګاونډیو او سیمه د هیوادونو ځانګړي استازي ګډون وکړي. د وزارت ویان اسماعیل بقایی وویل دا ناسته له ګاونډیو هیوادونو او نورو سیمه ییزو لوبغاړو سره د مشورو پایله ده، او هیله څرګنده کړه چې دا ابتکار به د همکارۍ په پیاوړتیا او د کړکیچونو په کمولو کې مرسته وکړي. د هغه په وینا ناسته به په تهران کې ترسره شي، او په کې به د افغانستان لپاره د پاکستان، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، چین او روسیې ځانګړي استازي ګډون ولري. دا ناسته د افغانستان د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ د اړیکو له ترنګلتیا او د دواړو هیوادونو ترمنځ له څون خطو وروسته جوړیږي. اروپای ټولنې د پنځم به پورا اعلان وکړ چې د افغانستان د خوړو د امنیت، تغذیه او د ټولنو د مقاومت د پیاوړتیا لپاره د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP ته 25 میلیونه یورو ورکړی دی. د WFP لخوا د مرستو هرکلای شوې دی، او ویل چې دا به اړمنو کسانو ته د مرستو رسولې چارې ګړندۍ کړي. د کندهار د سوداګرۍ خونې مسولان وایي چې سږ کال نږدې 23000 ټنه انار بهرنیو هیوادونو ته د څه باندې 3.5 میلیونه ډالرو په ارزښت صادر شوی. د کندهار د سوداګرۍ خونې مرستیال عبدالباقی بنا د پنځمې پورز کورنیو رسنیو ته ویل چې روان کال د انارو د صادراتو په پیل کې د پاکستان لارې وتړل شوې، او بیا دوی خپل انار هند، ازبکستان، قزاقستان، متحده عرب امارات، روسیا او یو شمېر نور هیوادونو ته صادر کړل. پاکستان د اکتوبر له نیمایي وروسته د کندهار د سپین بولدک په شمول ټولې سوداګریزې لارې له افغانستان سره تړلې، او دا لارې لا هم بندې پاتې دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ستر کمشنر د میانمار پر یو روغتون تر سره شوی بریټ په کلاکو ټکو وغانده، او د دې پیښې د تحقیقاتو غوښتنه وکړه. والکر ترک د پنځم به پوراس په اکسپانول کل چې داسې پیښې په جنگي جنایتونو کې شمیرل کېدای شي. د چهارشنبه په ورځ د میانمار په لویدیځ کې د راخین په ایالت کې د ماروک یو پر روختون هوایی بریدو شو چې له عمله الکتر لګه درې دیرش کسانو وژل شول او شاوخوا شل نور ټپیان شول. فرانس پریس آژانس د میانمار د جګړو د څارونکو په وینا خبر ورکړی چې له 2021 کال را په دې خوا چې په دغه هیواد کې پوځیانو کودتا کړې ده او واک خپل کړی دی، کال په کال پر ملکیانو بریدونه زیات کړي. او ټاکل شوی چې نن په کابل کې د وزلوبې لیگ مسابقه پیل شي. په دې لیگ کې د کندوز، تخار، بدخشان، بغلان، سمنګان، پنجشیر، بلخ، سرپل، فاریاب، هرات او بامیان لوبډلو برخه اخیستې. د افغانستان د وزلوبو د فدراسیون په وینا په ځینو لوبډلو کې یو شمېر بهرنیو چاپاندازانو هم ګډون کړی چې د ټولو بهرنیو پهلوانانو شمېر لاسو ته رسیږي. نن به د کندوز او بلخ، د بدخشان او بامیان، سمنګان او سرپل لوبډلې سره مخامخ شي.
آزادی پڅپوک
در امواج آزادی
د آزادی پڅپوک پروگرام ته خرغلست. پرونه ونی کې د طالبانو د حکومت مخالفو بیلا بیلو ډلو او تنظیمونو هڅه وکړه چې یو نوې سیاسي جریان رامنځته کړي. د طالبانو دریو مخالفو سیاسي جریانونو، یعنی د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت عالی شورا، د افغانستان د ژغورنې ملي مجمع او د سولې او عدالت ملي حرکت، د سه شنبه په ورځ اعلان وکړ چې د موازي جریانونو د همغږۍ په نوم حرکت رامنځته کړی دی. په دې حرکت کې د عطا محمد نور، عبدالرشید دوستم، محمد محقق، یونس قانونی، احمد مسعود، اسماعیل خان او محمد عمر داوودزی په څیر پخوانی جهادي شخصیتونه، او همدارس د جمهوریت نظام د محل چارواکي لکه حنیف اتمر، سرور دانش، معصوم ستانکزای او نور د خپل ډلو په استازولۍ شامل دي. خو د دې جریان د جوړېدو په سبا د صلاح الدین ربانی په مشرۍ د جمعیت اسلامي ګوند، چې مخکې د افغانستان د ژغورنې لپاره د مقاومت په عالي شورا کې غړیتوب درلود، ناڅاپه اعلان وکړ چې له نوي سیاسي جریان څخه جلا شوی دی. د دې جریان له جوړېدو وروسته عامو خلکو او سیاسي فعالانو سمدستي غبرګون وښود او داسې انګیرنې وړاندې کړې چې غني د دې حرکت د جوړېدو هیڅ ګټه افغانستان ته نه رسیږي. د چریان د جوړېدو اعلان داسې مهال وشو چې د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې ترینګلتیا اوج ته رسېدلې او په پاکستان کې ځینو کړیو حتی په کابل کې د حکومت د بدلون ګواښ وکړ. ځینو فعالانو د دې حرکت جوړېدل له دې ګواښ سره وتړل. د جمهوریت پر مهال د ملي امنیت عمومي رئیس رحمت الله نبیل وویل افغانستان داسې یو ائتلاف ته اړتیا لري چې د هیلو بوی ولري نه د معاملې. د طالبانو حکومت تر اوسه د نوي ائتلاف د جوړېدو په اړه رسمن څه نه دی ویلي، خو مخکې دا کسان ازمویل شوي څیرې بللي او ویلي دي چې له افغانستانه بهر د طالبانو د استازو له حضور پرته یوه ناسته به هم د هغه هیواد پر وضعیت اغیز ونه لري. په نننی پروګرام کې د دې پرمختګ همدې اړخ ته کتنه کوو. د خبرونې میلمانه دي د افغانستان د جمهوري غوښتونکو د خوځښت د سیاسي چارو مسؤل او د سولې او ولسواکۍ د ملي نهضت مرستیال شاه محمود میاخیل، د افغانستان د ستراتیژیکو څیړنو د نړیوال مرکز مشر حاتف مختار او خپلواک شنونکی او خبریال جیلانی ځواک. د خبرونې وړاندې کوونکی کوربه ز احمد تکالیم، د تخنیکی چارو لارښوونه سید بهروز دلیری کوي. د پروګرام باس زغورم چې د افغانستان د جمهوریت غوښتونکو د خوځښت د سیاسي چارو مسؤل او د سولې او ولسواکۍ د ملي نهضت مرستیال شاه محمود میاخیل سره پیل کړم. میاخیل صاحب، تاسو هم یو سیاسي جریان لري، یو بل سیاسي جریان ته چې دا اوس جوړ شوی په کوم نظر ګوري؟ تاسو د دې خوځښت غړیتوب هم نه دی ترلاسه کړی، لطفا دا علت هم وایي چې تاسو ولې په دې جریان نه یې ورګډ شوی.
تکل صاحب سلام دی ورسی، تاسو ته وړاندې مختار صاحب ته واک صاحب ته سلام وړاندې کوم.
وعلیکم السلام،
خراست اوریدون کوته. خبر دا چې په دغه سیاسي جریان کې درې څلور مسائل دي چې هم خپل منځو کې اختلاف لري او هم د افغانستان د ملي منافعو سره اختلاف لري. اوله مسله دا چې د دې د خپل منځو کې درې څلور قسمه اهداف دي، یو بازي جنگ وړي، بازي د خبرو خاطرو لار وړي چې د افغانستان مسائل حل شي، بازي فدرالي نظامونه د وسنه وړي، غیر متمرکز وړي. نو په دې خاطر باندې دا یو نو چې اهداف سره واحد نه وي، نو دا بیا لشکر سي چې وته وي دغه سي وډله غوندې ده. دویمه مسله چې په دې کې دا هغه دا چې دا د ایران په وساطت او یاداغي په اشاره او حمایت باندې او تبي خبرونه چې له پاکستان هم پکې لار ولري او یې ونه لري، خو دا زیات د ایران د نفوذ په اساس باندې رامنځته شوی دی. نو زمونږ غونډیان کار ایران د پاکستان د هر هغه طرح چې دی وړاندې کوي، دا د افغانستان د وحدت لپاره، د افغانستان د ثبات لپاره او د افغانستان د مسایلو د حل لپاره نه ده، بلکې د خپل هغه ستراتیژیکو اهداف او په افغانستان کې د نیابتي جګړو یا رقابتونو د هغه لپاره ده. نو په دې خاطر باندې تاسو ولیدل چې په سلیرو ساتو کې یو تعداد کسان د دې نه بیرته په شاړ شول او که نور مسائل هم مطرح کیږي، شاید چې دا نور هم په یو اتفاق او اتحاد باندې دغه نشي، ځکه چې موږ ولې موږ سره یو ځای نه شولو او یا البته بعضي تماسونه نیول شوي، خو زموږ د ابتدا نه د یو سره په هغه اصولي مسایلو کې اختلاف دی.
کوم دی هغه اصولي مسایل چې تاسو اختلاف ورسره لري؟ میاخیل صاحب وخی کې لږ واضح کړئ اوریدونکو ته.
او زه راځم د دې زمونږ هدف دا دی چې زمونږ د ائتلاف او د جمهوریت غوښتونکو خوځښت موږ لپاره افغانستان مهم دی، د افغانستان حاکمیت مهم دی، ملي تمامیت دا مهمه مسله ده او ملي ارزښتونه چې هغه زمونږ او تاسو ټول چې په افغانستان کې څوک اوسېږي افغانان دي، ټول حق د ژوند، کار او سیاست لري. نو په دې خاطر باندې دلته بعضي ګروپونه او ډلې د یو پومنس کې دي چې هغه افغانستان نه مني، د افغانیت نه مني. نو په دې خاطر باندې دی وسره ته یو ځل نه شي. زمونږ تګلارې دا ول نه د جنگ نو او موږ د جنگ نه مخالف یو، ځکه چې جنگونه د افغانستان مشکل نشي حل کولای. موږ د افغانانو خپل ابتکار باندې هر حرکت چې خپل ابتکار او ملاتړ باندې وي هغه حمایت کوو او د اوس وخت لپاره لویه مسله چې رامسته شي، یعنی هغه لویه خبره دا ده چې یو واقعي لوی جرګه ته ضرورت ده چې هغه کې نه طالبان نه فکرولې شي نه طالبان ملت نه فکرولې شي نو دا چې رامسته نشي چې تر څو د افغانستان آینده تګلارې تعین کړي او قانوني اساسي
د لوی جرګې جوړیدل په اوسنی وخت کې چې په افغانستان کې د نن طالبان هیڅ راز جوړ جړی تل خپل مخالفینو سره چمتو نه دي دا به یو ستون زنه وي دا جرګه په کوم ځای کې جوړیږي په افغانستان کې د نن په کوم گاونډي هیواد کې په غرب کې کوم ځای کې
نه جرګه په داخل د افغانستان کې لوی جرګه په نورو ملکونو کې دا سي اوي خبرې دي خبره مشکل هم دغلط ده چې کچېره طالبان هم دغه سي په خپل تګلار باندې اصرار کوي او ټول ملت نفي کوي دا هم نتیجه نه ورکړي په خایم نتیجه نه ورکړي د نفي او انحصار او قدرت سیاست هغه د حزب د لخواوي شخص لخواوي تاسو وویل چې د خلق دیموکراتیک او د شاهي دولتونو چې دغه نورس د خاصه د 500 کلو کې د خلق دیموکراتیک ګوند یو ګوند قدرت ونی و هغه دیموکراتیک ګوند نتیجه ورنکړه مګا یې نو قدرت ونی و نتیجه ورنکړه په خپل هم د طالبان تیر ځل راغل نتیجه ورنکړه نو جمهوریت کې یو 50-50 ګوند یو مسله و خو بیا هم د بون په قرارداد کې طالبان نفیشل دا هم نتیجه ورنکړه په اخر کې نو د تیرو تجربو نه دا چې طالبان او افغانان ټول کې سیاسي ټول دی به دې کړنه دي باید یو څه عبرت واخلي او هغه لته هم دا دی چې کو عبرت واخلي نتیجه بیا منفي ده بیا په افغانستان د نیابتي جګړو دګر ګرځي بیا په نظامونه چپکیږي او دا ځل به طالبان او هم افغانان لپاره ان دې په لوی به تمام شي نو په دې خاطر باندې دا یې ضرور ده اما که د دې متبادل لارې کوم یو دی کاغه جنگ ده کاغه بیرونی فعالیتونه دي کاغه د گاونډیانو سره ناست ولاړ دي دا هم د افغانستان په دمنه نوخري نو په دې خاطر باندې معقول الله رحم ده غدار
مننه هاتف مختار صاحب تاسو ډیر کله د طالبانو دریز نه خبرې کړي اوس په دې روسي کې د طالبانو د حکومت د ډیرو پالیسیو مخالفت کوي اوس په افغانستان کې فکر کوي چې د طالبانو د حکومت غبرګون یا دریز د دې جریان د جوړیدو په اړه څه وی یعنی څه فکر کوي چې طالبان به بل اخر لکه څنګه چې اوس مثلا میاخیل صاحب اشاره کوي یادونه کوي چې په افغانستان کې د ویلوې جرګې د جوړیدو ارتیاشته د دل لپاره چټولې ډلې په یوون غری سره راټولې شي د طالبانو حکومت به بل اخر پس له څلور پنځو کلونو نه نږدې تقریبا د یوې جرګې د جوړیدو وړاندیز ومني خپل مخالفینو سره به کینی
سلام تاسو ته محترم میاخیل صاحب ته تاسو بل ملماته او د افغانستان ملت ته زه باوریم چې لویا ستره جرګه د افغانستان د ملی منافع او پرناکې طالبانو لپاره مفید او مؤثره او اغیزمن دی افغانان په افغانستان کې نه جګړه غواړي او نه بل استخباراتي او نیابتي جګړه وان او زور افغانستان لري که طالبان رښتیا هم د افغانستان ملي ګټو ته او ملي مفاهیم او ترجمن وي نو دا ضرورت دی وخت دی چې یو ستر لوی عظیم جرګه د مسراوي او دا ستر لوی جرګه کولی شي چې د افغانستان د ملي ګټو لپاره یو تعریف ولري خپل دوستانو او دښمنانو لپاره یو تعریف ولري مسلمان افغانان چې کله هم په تاریخي لحاظ تاسو د سترو جرګو ته ګوري د احمد شاه بابا سره لوی جرګه د میرویس نیکه لوی جرګه بیا د امان الله خان لوی جرګه دا ټول سترې جرګې د لپاره د افغانستان کې نو چې افغانستان له حالات نه وژغوري او افغانستان لپاره یو ملي تعریف ولري د افغانستان د ژغورنې لپاره یو تعریف ولري ک میرویس نیکه هم یو جرګه د ګورګین پر ضد جوړ کړل د لپاره چې افغانستان لپاره یو تعریف ولري او د دې خلکو د ژغورنې لپاره یو تعریف ولري طالبانو ته د وخت ضرورت دی چې افغانستان ملي ګټه همدا وایي څنګه چې مشر میاخیل صاحب ویلي چې مونږ باید په اوستره لویا جرګه مونتاج شو چې هغه لوی جرګه کې ټول افغانان د ټولو قومونو او سیاسي ګوندونو او جریانونو او حزبونو استازي وجود ولري.
دا خو خبره ده، خو وړاندې ده مختار صاحب، دا طالبان فکر کوي چې څومره چمتو دي چې خپل مخالفینو سره یو ځای کینی په کابل کې. هغه هم
موږ د افغانستان له کانټیکس نه باید خبرې وکړو. طالبان بل لار نه لري، طالبان بل لار نه لري. که طالبان غواړي چې افغانستان د نړیوال انزوا نه ووځي، که طالبان غواړي چې په رسمیت وپیژندل شي، که طالبان غواړي چې نیابتي او استخباراتي جګړې په افغانستان کې ونه وسیږي، که طالبان دا غواړي چې هغه پرونی کوم ډلې چې د باندې په افغانستان کې پرون د روسانو سره معامله وکړل، اوس هم د استخباراتي شبکو سره د افغانستان د خرڅولو په ادرس باندې خبرې کی، افغانیت نه مری، څوک ځان د افغان نه وایي، د افغانستان تاریخ نه مني، هغه دی که غواړي دوباره افغانستان کې حاکمیږي، دا به د طالبانو یو ستره لوی استراتیژیک تیروتنه وي چې یو ستره لوی جرګې ته تن کې نږدي. د افغانستان ملي ګټې هم دا وایي، د افغانستان ملي ګټې دا وایي چې طالبان د قدرت پرګدی ناشته مفهوم دا دی چې باید ټول خپل ملت بسیج کړي، د افغانستان لپاره یو تعریف ولري، دا تر ټولو زیات د طالبانو لپاره مفید دی.
مننه سوالم دا دی،
طالبان لپاره مفید دی.
مختار صاحب سوالم دا دی چې تاسو او البته میاخیل صاحب ورسته دا جواب وایي چې تاسو څه غواړئ، چې دا جرګه طالبان د طالبانو حکومت جوړ کړي، او ک د یو دریم ځواک مثلا ملګرو ملتونو لخوا یا د مخالفینو لخوا د جرګه په کابل کې جوړ شي؟ یعنی هغه طرح مشخص ستاسو څه ده ک طالبان جوړ کړي خو تبند به د طالبانو تر نفوذ لاندې جرګه وي، او ک مخالفین جوړ کړي نو بیا به طالبان څنګه په دې کې راټولېږي او جذبېږي؟ به
د جرګې او د لوی جرګې او اصل دا دی چې قدرت د ټولو اړخونو نه اخیستل کیږي، یعنی ملت قدرت اخلي، د قوم مشران قدرت اخلي، ځواک اخلي، پس لاغه نه یو فیصله ته
هغه خو غږ نه لري. اوس په دا تیرو څو کلونو کې معلومه شوه چې دا ولس غږ نه لري.
زما په فکر د افغانستان ملت یو ژوندۍ ملت دی، یو غږ هم دا خلک دي چې نن په زه او ته او احمد او محمود خبرې کوم، دته دغه جرأت او جسارت لرو چې ستره لویه جرګه په افغانستان کې دننه جوړ کو، طالب سره په دې توافق ورسیږو. زما نظر او باور دا دی چې طالبان به یو ستره لویه جرګه ته تن کیږي، او طالبان سره دا خبرې د مختلفو چینلونو سره روان دی، او طالبان هم په دغه پوهی چې پرته له دنه چې یو میکانیزم ونه لري، او هغه میکانیزم د نړیوالو قوانینو تر سوري لاندې هم ډیر ملکونه د ستره جرګه په رسمیت پیژني. افغانان ځانته یو تاریخ لري، یو دستور لري، بل اخره د افغانستان د ټولنې غوښتنه هم دا دی چې افغانان افغانستان کې دوباره جګړه منځته رانیسي، داسې یو سناریو منځته رانیسي چې پردی دی بیا دوباره په افغانستان باندې حاکم شي، د افغانستان لپاره، د افغانستان د ملي ګټو پر وړاندې کې افغانانو لپاره مفید، مؤثر او اغیزمن دی.
ډیر زیاته مننه مختار صاحب. ځواک صاحب تاسو ته راځو، تاسو د دواړو میلمنو خبرې واورید، هم د میاخیل صاحب او هم د مختار صاحب. څومره شونې ده دغه خبره چې دا دواړه ښاغلي میلمنې کوي په افغانستان کې طالبانو نه څومره تاسو تمه لري، یا څومره ورته هیله من یاست چې دا وړاندیز به ومني؟
مننه، سلامونه تاسو ته کل صاحب، میاخیل صاحب ته، مختار صاحب ته، تاسو محترم اوریدونکو ته.
وعلیکم السلام، ښه راغلاست.
لکه څنګه چې میاخیل صاحب ویلې، دا خو یو وړاندیز یعنی د حل لاره دا ده چې افغانان سره راټول شي په یوه جرګه کې، او بالاخره په راتلونکي نظام باندې، په راتلونکي جوړښت باندې، او په یو نوي ټولنیز تړون باندې سره اتفاق وکړي. لیکن ما ته نخ کاری دسی عملی وسط سی د طالبانو سایکولوژی ک تاسو مطالعه کئ، طالبانو ذهنیت ک مطالعه کئ، او خصوصا په واګ باندې ناس دغه یو ډیر افراطی قشر چې رحمت الله په شاوخوا را ټول دی، دوی نه زه دغه تمه نه لرم چې دوی دی او تر اوسه پورې هیڅ کومه داسې اشاره نه ده شوې تاسو د طالبانو نه د یا د بل داسې اوچانه زه فکر نه کوم تر اوسه پورې کوم داسې یو خبر چا اورېدلې، یو اشاره چا اورېدلې چې ګواکې طالبان یو سولهییز بدلون ته چمتو دي، او طالبان دې ته حاضر دي چې
دغه نظام کې تغییر راوړي او نور پکې شامل کیو یا هغه کوم تغییر چې د یو عمومي او د ستجمی تصمیم په اساس باندې ونیول شي. نو اول خو زه دا خبره بالکل د میخیل صاحب مصافر دا خبره تاییدوم چې حل لار هم دغه ده چې یو جرګه وي او بل کوم سن وی چې یو د ستجمی تصمیم ونیول شي ټول افغانان پکې شامل وي، ټول سیاسي ګوندونه، ټول قومونه، او موږ یو مشترک تصمیم په اساس باندې خپل لازم کې وټاکو. دا لار ده، لیکن
بله
طالبان اوس د دې لارې نه ډېر ویلارې شوي دي. طالبان مطلق یو استبدادي حاکمیت شروع کړی دی، اوس په کومه لار چې طالبان روان دي هغه د دې لارې نه
د دې جرګې د جوړېدو وړاندیز کوي تاسو. عموما د افغانستان پخوانی جرګې وګورئ، مثلا په کابل کې د طالبانو د لومړی واکمنۍ لپرزیدو وروسته د جمهوریت په پیل کې څو لویې جرګې جوړې شوې. یوه بیړنۍ لویه جرګه جوړه شوه، ورپسې د اساسي قانون لویه جرګه، او بیا بله د څو نورې جرګې هم جوړې شوې. خو دلته ځای نه دی چې اوس موږ ټوله یادونه وکړو. د ډاکټر نجیب د حکومت پر مهال هم یو دوه جرګې جوړې شوې. له هغه نه مخکې د انقلاب نه مخکې جرګې جوړې شوې، پاچا مرحوم جرګې جوړې کړې. خو دا جرګې ټولې له افغانستان نه دننه د قومي مشرانو په ملګرتیا او په مرسته جوړې شوې وي. داسې یو جرګه خو سابقه نه لري چې له بهر نه دی، د طالبانو ټول مخالفین دی په بهر کې وي او بیا د راشي په افغانستان کې دنه نه دی یو جرګه جوړه کی. دا جرګه هغه زغورم تاسو ټول درنه میلمانه په عملی لارو چارو باندې مشخص یو دوه درې خبرې وکړي چې څنګه دا جرګه جوړېدای شي.
تکل سره ولند باید لکه زه هڅه کوم د دې خبرې چې مې ول زو ول تا نه لرم چې د سکار دی وشي.
دا تاسو به هي تاسو ویل چې زه طرفدار دی یم چې جوړ شي، نو چې جوړیږي خو لارې باید در سره وي.
زه خو دا خو غوسم وایم چې وشي ښه خبره ده، لیکن ما ته عملی نه ښکاري ځکه چې جرګه چې کیږي په افغانستان کې خو باید طالبانو پر رضایت وشي، او هیڅ داسې نه ځو نه ګورم چې طالبانو رضایت دی ورنه ښکاره شي چې هغه ګواکې دی به جرګې خواته یا د یو ټولشموله نظام خواته روان دي. نو په تیری کې دا یو ښه خبره ده. بل د جرګې باره کې یو بل مشکل چې اوس د فتن په افغانستان کې دی، او هغه دا دی چې پخوا جرګه قومي مشرانو په ټولو ټولنو کې دا د قدرت ستنې چې دي، په عنعنوي ټولنو کې قومي مشران، مالکان، قوانین، دا د قدرت ستنې دي. په مادرن ټولنو کې، په خارجي ټولنو کې سیاسي ګوندونه د قدرت ستنې تشکیلوي. په افغانستان کې متاسفانه دغه د قدرت ستنې یا دا ټول زمونږ ټولنیز نظام چې دی دا مختل شوی دی، دا رنګ شوی دی. نه موږ قومي مشران دغه لرو، خلک لرو، سپینګرشته دی قومي مشران شته، لیکن هغه نفوذ نه دی پاتې، هغه سیستم نه دی پاتې چې مال د نفوذ کوي دغه قومي مشران. سیاسي احزاب زموږ ټول بې اعتباره شوي دي په دغه 50 کالو کې چې سیاسي احزاب
ځای قومندانانو نیولای او تر ډیره.
بله، نو په دغه خاطر باندې هغه یو بې اعتبار شوې دي، او اوس عملا په افغانستان کې نه ټول رهبران بیرون کې پراته دي. دا د قدرت لوبه ده، په دغه لوبه کې حضور هغه څوک لري چې یو قدرت ولري، ځواک ولري، د تکولو یا نه کولو، د تعمیر یا د تخریب قوت ولري، او په دغه خاطر بیا نو په دغه لوبه کې هغه کولای چې شریک شي. اوس دغه سیاسي ګوندونه چې دي، دغه شخصیتونه چې مخکې تاسو نمونه یاد کړل، د دوستم ننیولې تر راته محمد نور پورې، صلاح الدین ربانی پورې، دا دغه فقط بیچاره مهاجرین دي لکه ما او تا غوند چې په اروپا او په ترکیه او په بل بل کې اوسېږي. افغانستان کې عملا دوی حضور نه لري، افغانستان کې عملا دوی قدرت نه لري.
نو په افغانستان کې خو عملا ځواک سه بیل طالبانو بل هیڅ څوک د اوس هیڅ سیاسي قوت بل نشته.
خبره دا ده ته طالب یعنی قسم زده چې یو خدای دې چې طالب خپل لکه څنګه چې مخې ویلي مختار صاحب دې خبرته یعنی طالب که تغییر رانه ولی دا څه رقم حاکمیت چې طالب شروع کړی دی د دې نتیجه به دا وي چې د یو ډېر بد سرنوشت سره به طالب مخ کېږي. دغه سیستم د چلېدلو نه دی، دغه سیستم د ثبات او د ادامې نه دی. طالبان چې په کوم لار باندې روان دي دغه لار د تګ لار نه ده، لیکن متاسفانه طالبان پرې روان دي دغه لار باندې، او شاید طالبانو ملاتړ یې د نړیواله کچه باندې د امریکا پورې اوس د فتن ما ته دغه ښکاري چې همدغې حالت ادامې غوښتونکي دي، همدغې وضعیت په خپل حال باندې د ساتلو غوښتونکي دي. کوم داسې نو یوازینی شی چې دغه معادله کې تغییر راوستلی شي هغه دا ده چې د طالبانو پر وړاندې یو بل یو څوک عملا په داخل د افغانستان کې ځان ښکاره کړي چې هغه قدرت لري او کولای شي طالب مخه ونیسي،
او هغه هم تقریبا د ناممکن تر حده پورې یو حالت ده. کنه
بالکل بالکل خبر هم دغه ده، دغه د طالبانو یو کتازی یو استبداد هم دغه خبره نسل شي. طالبان فکر کوي چې ولې زه بل چا ته واکوس پرم، بل څوک یعنی څوک ولې زه دا کار وکړم؟ هغه څوک چې یو عام کس دی اوس نه قوت لري نه زور لري نه ماته کوم تهدید جوړولی شي، د هغه زه ولې خو اساسي نقطه ده چې دغه ولې ته اصلي ځواب چې دی هغه دا دی چې د افغانستان د ثبات په خاطر، د افغانستان د بقا په خاطر باندې په افغانستان کې د داسې یو سیستم راتګ، دغه اوس پاکستان چې څه رقم حمله وکړو د هغه پرنتیجه کې افغانستان چې کوم وضعیت سره مخ دی، د دغسې وضعیت مخنیوي لپاره لازمه خبره ده چې په افغانستان کې یو داسې نظام وي چې د خپلو خلکو سره اړشته وي، د افغانستان د خلکو استازی وي، نه داسې یو نظام چې په افغانستان کې یو استبدادي حاکمیت ټینګ کړی وي او په افغانستان کې د افغانستان خلک په هغه نظام کې د بندیان حیثیت ولري. مننه
کور مو ودان لتاسو. مننه میخیل صاحب، جرګه که تاسو وایي چې باید جوړ شي، تاسو هم د دې طرفدار وي او مختار صاحب هم د دې طرفدار دی، دا جرګه به څوک جوړوي؟ هغه پوښتنه چې ما مخکې ژمنه کړې وه چې تاسو به یې ځواب وایئ، اوریدونکي غواړي پوه شي چې ستاسو له نظره دا جرګه به څوک جوړوي، هغه میکانیزم چې تاسو یې په پام کې لرئ هغه څه ډول ده؟
بعضې خبرو ته اشاره وکړله، زه غواړم چې هغه مخکې تبصره باندې ډېر شان په سیاست کې او په ژوند کې ناممکن ښکاري خو هغه ممکن کېږي. ډېر تاسو فرضاً ویل شو چې د افغانستان سیاسي بیرون دي نو موثره نه دي. ګوره امیر عبدالرحمن خان د هیواد نه بیرون افغانستان یې ونیو که ونیو، نادر خان د هیواد نه بیرون افغانستان یې ونیو که ونیو، زه په عوامرو باسته کوم. تاسو ویلئ نو مجاهدینو مشران د هیواد نه بیرون بیت د افغانستان ونیو که ونیو،
هغه ټول تقریبا نظامی حل لار ده چې تاسو یادوي کنه، دا مثالونه چې تاسو یادوي
اصل ازما همدغه طالبانو یعنی معنا دا ده چې دغه کسان چې بیرون دي یعنی دا هیڅ مؤثریت نه لري په داخل افغانستان کې او مشکل نشي جوړولای، خامخا مشکل جوړیږي. خبره دا ده چې همدغه سي په خپل همدغه طالبان بیرونو به تر الله ویني ول سره همدغه حامد کرزی د هیواد نه بیرونو راغ افغانستان ته صحیفله، دغه ظاهر شاه په خپل د لوی جرګې په وخت کې، د اسرائیل لوی جرګې په وخت کې، د ایتالیا نه راغ افغانستان ته. خبره دا ده چې دا حالت یعنی په خپل رحمت کې یی د سیند شمو یو چې سیدا اوس پر دفتن ثباته امکان نه لري، اما کال پس دو کال پس درې کال پس دا مشکلات اضافه کیږي. دا څری یمونه چې په افغانستان کې راغلي دي تر اوسه پورې، اوله کې همدا په زور کې د دې وروسته خلکو ته ویل چې راشي بس نظام نه حمایت وکړي، د جرګې وختلې به نور مشکلات نه دغه رحمت کې در سره مونږ ویو چې کچېره افغانستان کې غواړي چې ثبات رامنځته شي، افغانستان بیا د نیابتي جګړو نه وي، هغه د هغو منازعاتو په اساس باندې افشن نه شي، د بدیل نه شي، یو جنگ لار ده، یو دغه موجوده حالت افغانستان لپاره قابل د قبول نه ده، بل الله د حل شي د خو یوازنۍ لار همدار چې افغانان په ابتکار باندې داخل افغانستان کې لوی جرګه دایر شي او د دې مسولیت د طالبانو ده. یعنی کوم یو چې نه بل څوک دغه کې کدا ویو چې نه هر جرګه چې په داخل افغانستان کې جوړیږي دا به د طالبانو نفوذ لاندې وي، نه ډېری جرګې په افغانستان کې جوړې شوې چې هغه د حاکمو د نفوذ لاندې وي. البته دا به روسه مسله ده چې په میکانیزم باندې سره به باسو کې چې د افغانستان کوم اخشار کې برخه واخی د افغانستان د ولسوالۍ په څیر باندې زبرایتونه په سره باندې استاد څنګه راشي او اجنډا د لوی جرګې څه وي دا به روسي با
یعنی تاسو وایئ چې اول طالبانو نه تمه لري چې یوار د جرګې د جوړېدو وړاندیز ومني او بیا له هغه وروسته د جرګې په جوړېدو باندې اقدام وشي، یعنی دومره حسن نیت به فکر کوي رامنځته شي.